السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوی نیسا جملیم په دې خبرونه کې به په مومندو کې د تازه پوځي عملیاتو د متحده عربی اماراتو په بیان د پاکستان د رد عمل افغانستان کې د عامو وګړو وژنې د کډوالۍ ژوند او په سوچونو کې نوی بدلون او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو خلومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر درته وړاندې کوي
لومبے د مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج داوا کوي چې تیر شپه په مومندو قبایلی سیمه کې لس وسلوال وجلي القاعده وسلوال ډلوایي د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د 2500 غړي وجل شوي هلی کلنټن د 2014 کال د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د خپلې امیدوارۍ اعلان کړی دی د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره اس پی آر وای چې تیر شپه لس تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورن د پولي پورې غاړې پاکستاني سیمې ته راوړېدل دوی وایي چې د دغې نښتې نه پس 15 نورو وسلوالو د خپلو ملګرو مړي پرېښودې او تښتېدلې دي د دې نه وړاندې د فروری په میاشت کې هم 2 تنه وسلوال د کوزي مومندو قبایلي سیمې په عمر بانډه کې د عسکري ځواکونو لخوا وجل شوي وو تر دا مهال د دغو وسلوالو د شناخت په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي او وسلوالو هم خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی په برصغیر پاک و هند کې د القاعده وسلوالې ډلې څنګ پرون په یو صوتي پیغام کې پخلی کړی چې د روان کال په پیل کې په پاکستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د دوی دوه مهم مشران وژل شوي په دغه پیغام کې د یاد ځلې ویان اسامه محمود د وژل شو کسانو پخلی د عبیدالله چې په یاد ډله کې د افغان چارو مشر وو په یو بل برید کې د راجا سلمان شناخت کړی دی ویان اسامه محمود په دغه پیغام کې زیاته کړې چې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د دوی د ډلې 50 غړي وژل شوي تر دا مهال په دې اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبدارۍ په اړه د هغه بیان په سختو ټکو کې غندنه کړې ده چې ویلي وو پاکستان به د غیر جانبدارۍ لوی قیمت ادا کړي ښاغلي چودھری زیاته کړه چې د متحده عرب اماراتو د وزیر دا بیان د سفارتي آدابو خلاف ورزي ده دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې د یو قرارداد له لارې ویلي چې په یمن کې به د حوثي یاغیانو پر ضد پاکستان کوم پوځي مداخلت نه کوي او په سیمه کې به د امن پر ځای کولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو سره په ګډه کار کوي په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکزي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې داوه شوې چې په بلوت میشته تربت سیمه کې 14 بلتر غوښتونکي وسلوال وجلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي خبر پاڼه دې توی په دغو وجل شو کسانو کې د بلوس لیبریشن فرنټ نومي وسلوالې ډلې یو قماندان حیات هم وجل شوی او یو بل قماندان د ریفي ژوندی نیولی د ملیشیا په خبره په دې عملیاتو کې د ځواکونو سپیشل اپریشن وینګ او مکران سکاوټ برخه واخیسته خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي د دوی سرتیرو له یادې وسلوالې ډلې څخه په ګڼ شمېر وسله او راکټ لانچرې هم ترلاسه کړي دي ملیشیا ځواکونه داوه کوي چې وجل شوي 14 واړه وسلوال د خالی پورس په تربت سیمه کې د وجل شو شلو مزدورانو په وجنه کې کړو تر دا مهال بلوس لیبریشن فرنټ په دې اړه څه نه دي ویلي د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې سوره د مخکې د دغه هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رد کړل تیر ورځ د اسلام آباد ته د رسیدو نه پس ښاغلي صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډېرې پیاوړې اړیکې دي او د دغه هیواد د پارلیمان پریکړه د پاکستان اندرونی معامله ده د ښاغلي صالح دا دوره په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ پاکستان ته د ایران وزیر خارجه هم ورغلی و او پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال یې په پاکستان ټینګار کړی و چې ته د پوځي سرتیرو استولو پر ځای دی دغه هیواد کې د جوړجاړی د خبرو اترو ملاتړ وکړي دا خبرونه تاسو د مشال لیلیو ناوړی د روس د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن له ساحلي خار عدن څخه د سو هیوادونو د 300 نه زیات خاریان راوویستل د روس د دفاع وزارت یو مقام وویل چې په ژغورل شوو کسانو کې 15 روسیان 13 امریکایان 15 برتانویان او 168 یمنیان او همداراز د منځني ختیځ د هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد د سو هیوادونو خاریان شامل دي له بلې خوا په یمن کې د روس سفارت انټرفیکس خبري اجانس ته ویلي دي چې روسي الوتکو د یمن له پلازمینې صنعا څخه هم 350 کسان چې روسیان او د نورو هیوادونو خاریان پکې شامل دي پرون ماسکو ته رسولي دي د نړۍ هیوادونو خپل خاریان ورستل هغی له یمن څخه وباسي چې حوثي یاغیانو د دې هیواد پر یو زیاته برخه ولکه ټینګه کړه او په نتیجه کې پر دې هیواد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف هوایي حمله پیل شوې پرون د مصر په نارام جزیره سینای کې په دوه بیلابیل بمی حملو کې 14 کسان ووژل شول. د راپورونو له مخې د شمالي سینا په مرکز العریش کې د یو پولیس سټیشن مخې ته 14 لک تر لک شپږ کسان چې پنځه پکې پولیس وو ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دویم معامله کې چې په شیخ زوبید سیمه کې د سړک د غاړې یوه ماین چاودنه وه، اووه سرتېري مړه او دوه نور ټپیان شول. د دواړو حملو ذمهواري د اسلامي دولت ډلې داعش یا د سینه څانګې په نوم یوې ډلې پر ټویټر په خپاره شوي پیغام کې اخیستې ده. د لیبیا په سرخار ترابلس کې د جنوبی کوریا په سفارتخانه د ناصرګند د وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه ساتونکي وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. بلخوا د جنوبی کوریا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې په دغه پرونی برید کې د دوی د سفارتي عملې قوم کارکوونکی نه دی ژوبل شوی. برید کوونکو په داسې حال کې د سفارتخانې په ودانۍ ناتر اډې وکړې چې مخې ته یې تېرېده. خو د جنوبی کوریا د خارجه چارو وزارت وایي چې دا څرګنده نه ده چې د برید کوونکو هدف سفارتخانه وه او که دغه ساتونکي. تر دا مهال د دغه برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. او رسته خبر ده چې ټاکل شوی نن د جرمني په برلین کې د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ د ټینګښت په لارو چارو خبرې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر، د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاروون فابیوس، د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلمنکن به په دغو خبرو کې برخه ولري. د یوکرین په ختیځ کې د روس پلوه یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شخړه کې تر شپږ درجه زیات کسان وژل شوي. که څه هم د فروری د میاشتې په نیمایي کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د جرمني او فرانس د مشرانو په منځ ګړتوب د ډزبندۍ موافقې د یوکرین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم کړ، خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په برلین کې د خبرو په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ماسکو او کیف نه وغوښتل چې د مینسک د موافقې عملي کولو ته ادامه ورکړي. د مشال د خبرونو پای او ستاسو د موسم حال او د کرنسۍ به زموږ د همکار ریاض مساخیل ناوري.
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې غستی کیږي او په 2.80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.90 پیسې او 1.50 پیسې، یو یورو په 1.80 پیسې او 1.80 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 2.80 پیسې او 3.50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 2.10 پیسې او په 2.10 پیسې، او یو افغانۍ په 1.80 پیسې اغستی کیږي او په 1.00 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو او پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کمه 0 درجې او کوټه کې 38 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان پوځ زدا کوي چې تیر شپه په مومندو کې لس وسلوال وژلي دي.
پیښه چې کوم شوی و دا بولما په علاقه کې شوی و او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کېږي. دا شوی دی په دهشتګر
القاعده وای وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې د دوی مهم غړي وژل شوی دي او شمالي وزیرستان ته ستنیدونکي قبایل د خپل بچو لپاره تعلیم او د صحت مرکزونه غواړي.
پولیس هغه په جبنی موږ راځي چې کیسن او کوه ایجوکیشن سم دي سر دي بغا کې امیران شاه کې وزیرستان کې هغه زیات کوټه په حال کې کې تعلیم شرایط یې تاسو
او 19 پروگرام د مشال مرکه کې به د لیکوال خیر محمد عارف له خلیواره چې شاعري یې څنګه پیل کړه.
په 1916 کې له کوټې څخه یو رساله وتله ظفر اسلام. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه د وسلره خو زه پر مخ باندې نور غم نه وخت.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او سورسو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته د پاکستان پوز ادا کوي چې 13 شپې د ډیورن کرخه ته نيسته په مومندو کې لس وسلوال وچلي دي. د دې روانې هم د مومند ایجنټ سه په عمر باندې کې وو وسلوال د پاکستانی ځواکونو لخوا بجل شوی وو. وسلوال لا په دې اړه سن دی ویلي. نور تفصيل د شانواز ترغزي په دې ريپورت کې ورو.
تیر شپه د پاکستان عسکری ځواکونو د ډیورنډ کرخ سره نږدې د شونکلای بایزو په سیمه کې لس تنه وسلوان وژلي. د پاکستان د پوځ د معلوماتو خپرولو اداره آی ایس پی آر وای چې تیر شپه یوه نیمه بجه د پولی پورې خاړې څخه د ترهګرو یوه ډله پاکستاني علاقې ته راوخته چې عسکري ځواکونو ورباندې ډزې وکړې او لس وسلوال یې پکې ووژل. او دوی دا هم وایي چې څه تنه وسلوال وتښتېدل. د بایزو د سیمې شاندري اوسېدونکي او د ویلج ډیفنس کمیټۍ یعنی د کلي د حفاظت لپاره د مقررې ډلې مشر ملک سنوبر خان مومن د دې پیښې په اړه وایي
په دې ما دومره خبره کولی شم چې پیښه چې کومه شوې وه دا ګلما په علاقه کې شوې وه او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوې دی. د دهشتګرد کاډر یې کراس کوو او کراس کړی و بلکې بس دا فیر کې شوې دی.
نو د شونکړې سیمه د غلنې نه او د هغه ځای چې سلاله نومېږي او سمو د وړاندې پکې د پاکستان عسکري ځواکونو سلیرې ژغړې وژلې شوي هم وو څومره لرې پرته ده؟
دا به د غلنې نه تقریبا چې 50 نه 40 کیلومتر پورې به ویدایي تقریبا چې 40 کیلومتر مزل به داسې د الزی او د سلالای او دا د خاص کر د الزی سره نږدې ده کنه سلالانه به داسې 50 کیلومتر
یاد دی چې د عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د فروری په میاشت کې هم د کوز محمود جنسي په عمر بانډه کې وته وسلوال وژل شوی وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلار شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د پاکستان ملیشیا ځواکونه ادا کوي د بلوچ بلتون غوښتونکو کې وسلوالی ډلې یا بی ایل ایف دیارلس هغه وسلوالی وژلي چې د دوی په خبره د خالی دورې سي د شلو مزدورانو په وژنه کې ککړ وو. ځواکونه زیاتوي په وژل شوو کې د یاد ډلې یو مهم کمانډان هم وژل شوی دی. خدای نور ناصر په تفصیل لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشیاو له مرکزی دفتره په خبرې سوې خبر پاڼه کې دا سوي چې د دوی ځواکونو د بلوڅ میشتي ډیرا بوکټي په بیل بیل سیمو کې د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځ په عملیاتو او نشدو کې لږ تر لږه دیارلس بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوال وژل دي. د خبر پاڼې له وینا سره سم د پنځشنبې په ورځ د ډیرا بوکټي په درنجن او رستم دربار سیمو کې د پلټنې په عملیاتو کې د بلوڅ ریپبلیکن آرمی نومې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او د هغوی بیخي زیاته وسله هم تباه کړې. د پاکستان ملیشیاو دا خبر پاڼه زیاتوي په رستم دربار او درنجن سیمو کې لومړی وسلوالو پر ځواکونو ډزې وکړې او تر هغه وروسته د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پایل شوه چې د دوی په خبره څو ساعته دوام درلود او شاوخوا زر ملیشیا سرتیرو پکې برخه واخیسته. د ملیشیا ځواکونو د سرچینو په خبره په دې عملیاتو کې هلیکوپټر هم برخه واخیسته خو د دوی په خبره دا هلیکوپټر یوازې د خوراکي توکیو د رسد لپاره کارولې. د ملیشیاو همدا خبر پاڼه مخکې کاږي تر دې یوه ورځ وړاندې په پیرکو سیمه کې بیا هم په ورته عملیاتو کې و وسلوال ووژل سو چې تعلق یې له بلوچ بیلتون پالې وسلوال ډلې بلوچ ریپبلیکن پارټۍ سره و. خو بلې خواته بیا همدې دواړو وسلوال ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او ریپبلیکن پارټۍ رسنیو ته په بیل بیل لیژل سویو بیانو کې د ملیشیا ځواکونو د ادعاوې ناسمې بللې او زیاتوي په دې عملیاتو کې پاکستانی ځواکونو 12 عام وګړي وژلي چې د دوی په خبره له هیڅ یو سیاسي ګوند یا وسلوال ډلې سره یې تړاو نه درلود. بلوچ ریپبلیکن آرمی او بلوچ ریپبلیکن پارټۍ دواړه بیل بیل وسلوال ډلې دي چې د پاکستان حکومت نه قانون ګرځولې. همدا ډلې له تیرو څو کلونو راهیسې په بیل بیل بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستانی حکومت پر ضد جنګیږي او وایي تر هغه به جنګیږي تر کومه چې د دوی په خبره له پاکستانه خپلواکي ترلاسه کړې نه وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
دا مشال رادیو ده.
د ایشیا لپاره د القاعده ویان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې د یو شمیر مهم کمانډانانو په ګډون د خپلو 500 مهمو وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. د القاعده ویان د خبره میډیا ته په خبر شوی یو اډیوي پیغام کې کړی ده. تفصیل درته سلام محسود وړاندې کوي.
د برصغیر د القاعده وایون د اسامه محمود په خپل ځخ مشال ریډیو ته یو پیغام را لژلای دی چې په کوم کې د برصغیر مرستیال کمانډر استاد احمد فاروق سره د القاعده د مرکزی شورا غړی او په قطبی وزیرستان کې د القاعده مشر کاری عمران د مرګ په خلای کړای دی او دا یې هم نه لیدي چې په 13 سمو دغه په وزیرستان کې امریکایي به اوابازا جازونو د القاعده 500 مهم کا کسان و جلی و دمرای نور پر هر جلی کری دی وایون دا هم و شوالی دی چه دا القاعده دا بر صغیر مرستیال کمندر استاد احمد فاروق خپل نوم راجہ محمد سلیمان و دا پاکستان دا مرکزی پندغولی اسلام آباد و سدون کایوان و جلی دا ضرب عزب اپریشن پا وقت پا کتبی وزیرستان کشوان چه امریکایی بی آوابازا جازونو دا روان کال دا اولانای میاش دا پا پنزلا سما نتا وویشتا وواجا پا دا گی رنگ وایون دو ساما محمود دا دویم و جلی کمندر کاری عمران اصلی نوم کاری عبدالله و شوالای و دا یهان جواتا کرده دا چه دا هم دا پنجاب ملتان و سدون کای و دا کتبی وزیرستان وارا پا سیمکشه دا روان کال دا اولانای میاش دا پا پنزما نتا سرا دا نوروش پیجو ملگریو و جلی شوائی دا یادا دیوی چه دا وایون دو ساما محمود دا جغ دا پیغم پا درید سالویشت منتونو و پا نهاد در سکنتونو مشتمل دا چه پا کمشه دا هم وزیحه کرده دا چه بیاو بازا امریکایی جازونو پا وزیرستان شه پا ترجیحی بنیاد دا القاعده مهم کمندرون پا نقشه کری و جلی دی و یو زایی دا کتبی وزیرستان پا مختلف و سیمو کشه پا یو لس بریدونو کشه لس بریدونا دا القاعده پا پدغولیو کری دی سلاب مسود مشال ریڈیو ډیر اسماعیل خان.
پاکستان ویلی دی چې د یمن په شخړه کې د دغه هیواد د بې طرفه پاتې کېدو په پریکړه د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته دړه کې د پاکستانی قوم د عزت د سپکاوي برابر دی. د پاکستان د پارلیمان غړو لخوا د یمن په مسأله د اسلام آباد د بې طرفه پاتې کېدو پریکړې وروسته د عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې پاکستان به د یمن په اړه د خپل مشکوک او مبهم دریځ ډېر لوړ قیمت ورکړي. زموږ همکار اسرار العالم مومند په دې اړه له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی دی چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پر پریکړه د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته خبرداري د پاکستانی قوم د عزت نفس د سپکاوي برابر دی او دا به هیڅکله قبول نه کړل شي. پرون د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې د کورونو چارو وزیر چودھری اسرار علی خان ویل دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې د متحد عرب اماراتو یو وزیر پاکستان ته دړکې ورکوي. د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش تیره ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړی وو چې پاکستان به د خپل مشکوک او مبهم دریز ډیر لوړ قیمت ورکړي. په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود د متحد عرب اماراتو د وزیر دغه خبرې غیر سفارتي بللې او وایي وخت به پخپله وښایي چې د عرب هیوادونو لخوا په یمن کې د مداخلې قیمت به څوک ورکوي.
متحد عرب امارات به په موږ دا دباو اچوي چې زموږ کوم خلک هلته د مزدورۍ لپاره تللي دي هغوی به راوباسي یا به زموږ تجارت تر اغیز لاندې راولي. خو ګوره زموږ او د اماراتو ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او داسې نه ده چې یوازې ګینې پاکستان له اماراتو ګټه اخلي. هغوی په موږ کوم احسان نه کوي او دارنګ په یو مسلمان هیواد خپلې غوښتنې منل او هغه بلیک میل کول ډیره غلطه پالیسي ده. البته پاکستان وار په وار دا وای کچری د سعودي عرب سلامتی ته خطر شوه نو موږ به ضرور مرستو ته ورزو. خو په نور هیوادونو کې پاکستان فوجي مداخله نه غواړي او دا په بشپړ توګه سمه پالیسي ده.
د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد قرقاش پر خپل ټویټر پاڼه ویلي وو ښکاري داسې چې پاکستان ته له خلیجي هیوادونو ایران ډیر اهمیت لري. خود پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي
نه دا بالکل غلطه خبره ده. د پاکستان خو تر ټولو غټ استراتیجیک ملګری سعودي عرب پاتې شوی. البته دا چې ایران د پاکستان ډیر مهم گاونډي هیواد دی او موږ غواړو چې اړیکې ورسره ښې کړو. د پاکستان پوزیشن دا دی چې د یمن شخړه د دغه هیواد کورنۍ ستونزه ده او باید چې د خبرو تر دلارې هواره شي نه چې د فوجي کاروای د لارې.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو جهانگیر احمد قاضي وایي باید چې پاکستان په اسلامي نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل مثبت رول ولوبوي.
امن راوستل لپاره سچې کوششونه کېږي لګیا دي. هغه ډېر ښه دی په کارون دی چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو هم مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي په دې باندې چې دا چې نن لګیا دي سیول وار دا دې ختم شي او پاکستان لپاره حالانکه سعودي عربیا زموږ ډېر ښه دوست دی لیکن د دوی لپاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي
دربی هیوادون لخوا د پاکستان په اړه سخت غبرګون وروسته له هغو مخ ته راغلی چې د پاکستان پارلیمان د تیرو جمعې په ورځ له څو ورځو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې بعد سعودي په مشرۍ د اطلاف په ملاتړ چې له حوثي یاغیانو سره جنگیږي پوځي مداخله نه کوي. د پارلمان غړو ویلي پاکستان باید د یمن په مسله کې بې طرفه پاتې شي. سعودي له پاکستانه غوښتې وو چې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپاین کې ورسره د بیړو الوتکو او ځواکونو مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلال شو افغانستان ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې وده نشي کولی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت او خلک به اجازه ورنه کړي چې یاد ډله په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي دولت کسانو خپل فعالیتونه آن د کابل شاوخوا ته رسولي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یادې ډلې ته په افغانستان کې د پښې ایښودلو ځای نشته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل داعش یا اسلامي دولت ډله داسې مفکوره لري چې په افغانستان کې خلک نه خوښوي او افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي.
داعش یوه داسې مفکوره ده چې په افغانستان کې څوک نه خوښوي. داعش نشي کولی په افغانستان کې وده وکړي. افغانان یې پر وړاندې یو موټی دي او یو موټی به پاتې سي. داسې کسان شته چې ځان ته داعشیان وایي، په هر نامه چې وي نشي کولی په افغانستان کې فعالیت وکړي. افغانان به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې په خاوره کې څوک فعالیت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو په ناامنو سیمو کې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت په پلوي د هغوی تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یادې ډلې ته وفادار ګڼي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې یاد کسان هغه طالب جنګیالي دي چې یا خو طالبانو شړلي او یا یې هم له هغوی څخه لاره بله کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له جغرافي پلوه د جنګیالیو لپاره خوندي سیمه ده. دا چې د اسلامي دولت ډله له عقیدوي پلوه له افغانانو سره ستونزې لري، نو په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه اټکنی وي.
دا رحمت الله افغان رپورت ما اورید. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یوناما وایي د تیر کال د همدې مودې په نسبت سخت کال د عامو وګړو مرګ شوبلا 2% کمه شوې ده. یوناما په افغانستان کې د عامو وګړو د مرګ شوبلې په اړه په خپل تازه درې میاشتنی رپورت کې د فیصدي خبره کړې ده. د یوناما د دغه درې میاشتنی رپورت نور تفصیل د صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. د یوناما یو تازه راپور ښیي چې په دې موده کې 655 ملکیان وژل شوي او 1155 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوي او ټپي شوي ملکیانو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې ګراف هم لوړ دی. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما په دې درې میاشتني راپور کې راغلي چې په دې موده کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې راپور د خبرېدو پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې یوناما د هغو عملیاتو په اړه هم اندېښمنه ده چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو له خوا وشي. یوناما ویلي ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 3% مسؤلین، وسلوال مخالفین او 14% امنیتي ځواکونه دي. په راپور کې راغلي چې د 2% ملکیانو د وژلو او ټپي کولو مسؤلین په ګډه افغان ځواکونه او طالبان دي او 6% نور د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لومړنی عامل ځمکنۍ جګړې، دویم ستر لامل یې ښخ شوي ماینونه او درېیم یې هم هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر جورجیت گاگنون هم ویلي چې د ملکیانو مستقیمه وژنه د بشري حقونو د نړیوالو موازینو خلاف عمل او یو جنگي جنایت دی. میرمن گاگنون له طالبانو غوښتي چې په هغو کسانو حمله ودروي چې له دوی سره په مستقیمه دښمنۍ کې نه دي.
له شمالي وزیرستانه به کور کړل شو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي وایي چې هغه سیمو ته کډوال بیرته لیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. د پاکستان فوج تیر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د پوځي عملیاتو له وجې په لکونه وزیرستانیان په کډوالو کیمپونو کې ژوند کوي او خوشاله سم میاشت وروسته خپل سیمو ته ستنېږي. د خپلو سیمو نه بې کوره کېدل بیا په ښارونو او کیمپونو کې ژوند تیرول د کډوالو په سوچونو او ذهنونو څومره اثر کړی دی؟ زموږ همکار ګل ایاز د شمالي وزیرستان یو څو کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې مش د شمالي وزستان کډوال وای چې له خپل کورونو نه لري ژوند تیرول ډېر سخت کار دی، خو دې سره په سوچونو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. په بنو کې مش د شمالي وزستان یو کډوال میر کلام وزیر وای چې کډوالو په ښارونو کې هغه څه وکتل چې دوی ته محرومه پاتې دي. د زیاته کړه میر کلام وزیر ویل چھ شمالی بلوچستان زوانانو پا خارونو کی انٹرنیٹ ٹیلی ویژن ٹولنیز ویب پانو او په نورو نوی کارونو خبر شو، نو په دغه ځوانانو کې تعلیم لپاره هم شعور را بیدار کړو. هم دغه سیمې یو بل کډوال ګل اعظم خپل کور ته ستنېدو ته ډېر لیواله دي چې یو نوی سوچ او کردار سره واپس روان دي.
دنیا دنیا
گل اعظم زیاته کړه چې د کډوالۍ په ژوند کې دا خبره محسوس کړه چې دنیا یو اړخ ته روان ده او د دوی د سیمي خلک بل لور ته روان دي. دا په خبره د ځوانانو په سوچونو کې مثبت بدلون راغلی دی. هم د شمالي وزستان یو زده کوونکی ګل محمد چې په بنو کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي هم دا خبره احساسوي چې ژوند یې یکسر بدل شوی دی.
بل ژوند بیا باقي مونږ ته مثلا نشي جوړه چې د کوم ژوند مونږ د یو سال بهر تیر کوم چې دا مونږ بیا نه غواړو چې مونږ دغه یو بل سال بهر تیر کوو چې یو مونږ واپس شو خپل کاډو ته خپل وزیرستان ته چې په خو بیا ټول عمر ژوند صحیح تیر کړي.
د شمالي وزستان یو بل ځوان زفران خان نه مې پوښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند او نوې تجربه سره خپل کور ته ستنېږي نو کوم نوې سوچ او فکر له ځان سره وړي. نو هغه په جواب کې ویل
خپل صاحب په وجب نه موږ راځي ایجوکیشن او کو ایجوکیشن سم دي سر دي بها کې میران شاه کې وزیرستان کې
دا بچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای اوس وخت بدل دی او قبایلی ولس هم د خپل نوی نسل لپاره د تعلیم او صحت اسانتیا غواړي. نو مړې زیاتوي
دا به اسپیټال هم غواړي، دا به ډیسپنسری غواړي، دا به هغه کشان ته جامه غواړي، دا به کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 15% کسان به نه ځي ان مخکې تللي دي. څوک دنیا تاریخ دا وایي زه مهاجر یم ته مهاجر یې، خو که کتاب دی وکاته چې ته کله راغلی که به تاته پته ولېږي چې زه په دغه ټایم راغلی. دا ټول مقصد دا دی چې دغه یو بل سره تړلي سیزونه دي.
که څه هم له شمالي بلوچستانه بې کوره کړل شوي خلک ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په مجموعي توګه په فکرونو او سوچونو کې مثبت بدلون ښکاري. دغه کډوالو مشال اډو سره په خپلو خبرو کې مثبت خبرې وکړي او له حکومت غوښتنه لري چې دغه سیمو خلکو ستونزې په پام کې ونیسي چې منفي سوچونو مخنیوي وکړل شي.
د خوست امنیتی چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یاد ولایت په یو شمېر سیمو کې پاویاو بیلابیلو قضیو کې د یو اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ په جرمونو کې ککړه یو او یا کسان نیولې دي او د قانون منګلو ته سپارلې دي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
د یک شنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د نیول شوو نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې مشال رادیو سره د سوځیدونکو نشه یي توکو د ډولونو او اندازې په باب خپل معلومات داسې شریک کړل.
تقریبا 402 کیلو 400 په حدود د 423 لیتره الکولی مشروباتو، تقریبا 3 کیلو پودر یا یورینو، 250 لیتره تو یو بل شکر سره الکولی موادو چې دا نن وسوځول شي د دې او یا قضیو په تړاو په حدود دی یو یا نفر مزنونین هم نیول شوی دی.
بل لوري ته د خوست د مخدراتو پر ضد ادارې مشر مینا ګل تڼیوال کلیوي خو د پولیسو لخوا د نیول شوو نشه یي توکو او په تړاو د تورنو کسانو نیول ستایي، تر څنګ د ټولو امنیتي ادارو او د ولسوالیو د کارکوونکو او عامو خلکو هم غوښتنه کوي چې په دې ملي مبارزه کې د پولیسو سره مرسته وکړي.
په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانو او نورو نه هم غوښتنه ده ولسوالیو کې
چې دوی د نشئی موادو پر رابطه باندې کلکه مبارزه وکوي.
د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسواندوی کچیر د مخدراتو کو د استعمال، خرڅلاو او قاچاق پر وړاندې مبارزه جدی وي، نو دوی باور لري چې دا کار به د امنیت ټینګولو په کار کې اغیزمن تمام شي.
کچیر تا خدرا مواد استعمال او قاچاق او دې کارول کم شي او بل اخره به خیر شي، مطمئن یو پدې نه چې موږ سه امن به جوړ وي.
که څه هم په خوست کې امنیتي چارواکي د نشه یي توکو د کارونکو، خرڅونکو او قاچاقبرو پر وړاندې د کلکې مبارزې خبره کوي، خو بیا هم عام خلک دا مبارزه لدې کبله ډېره بریالۍ نه بولي چې همدا اوس د خارپوزینو ځایونو او کلیوالي دوکانونو کې نشه یي توکي په څرګنده خرڅېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د ماسپخین یو نیمه بجه شوه ده. د مجید بابر نولند خبرونه وورو.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې اس پی ار وای چې تیره شپه لس تنه وسوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ د پولي پورې غاړې پاکستاني سیمې ته راوړېدل. تر دا مهال دغو وسوالو د شناخت په اړه پاکستاني چارواکو سندې ویلي او وسوالو هم خپل دریس نه دی پټا کړی. په برصغیر پاک و هند کې د القاعده وسوالو ډلې څنګ پرون په یو صوتي پیغام کې پخلی کړی چې د روان کال په پیل کې به پاکستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د دوی دوه مهم مشران وژل شوي. د دغې ډلې ویان اسامه محمود په دغه پیغام کې زیاته کړې چې د امریکایي بے پیلټ الوتکو په بریدونو کې د دوی د ډلې 50 غړي وژل شوي. تر دا مهال په دې اړه پاکستاني چارواکو سندي ویلي. تیره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د متحده عرب اماراتو د خارجي چارو وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبدارۍ په اړه د هغه بیان په سختو ټکو غندنه کړې ده چې ویلي وو پاکستان به د غیر جانبدارۍ لوی قیمت ادا کړي. په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکزي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې نن په بلوچستان تربت سیمه کې یې 14 بلتونو غوښتونکي وسوال وجلي او یو شمېر نور ژوبل کړي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې سوره دي مخکې د دغه هیواد پارلمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رات کړل. د روس د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د سو هیوادونو د 300 نه زیات ښاریان راوستل. پرون د مصر په نارامه جزیره سینای کې په دوو بېلابېلو بمي حملو کې 14 کسان ووژل شول. د دواړو حملو ذمهواري د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې. د لیبیا په سرحد ترابلس کې د جنوبي کوریا په سفارتخانه د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې 2 ساتونکي وژل شوي او یو بل ژوبل شوی. تر دا مهال د دغه برید په چا پر غاړه نه ده اخیستې. ټاکل شوي نن د جرمني په برلین کې د یوکرین په ختیځ کې د لږبندۍ د ټینګښت په لارو چارو خبرې وشوې.
لند خبرین هم د مجید بابر نواری دل اس وقت شوی دی د 19 خبرونی د مشال مرکه د مرکه خیر محمد عارف سره شوی د چلیکوال او شاعر دی. د مرکه مخکې هم تاسو اوریدلې ده. خدای نور ناصر د دې قربه دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یو تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول 2 کتابونه چاپ شوي چې په هغه کې یې 6 نثري کتابونه دي او یو یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلې، په بوري کې یې ځواني تیر کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی میم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلې یاست، خو که لدی سره سره دارته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دی او ډېر په کښنون لورلی لتللم. سبق هم په لورلی کې ویلی دی. د عمر هغه لوه برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره شوې ده او دا 2 کاله کېږي چې کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست؟ تاسو عمر مو څومره تېر شوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه چونکه پښتنې پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه، نظمور بابا مسکین برای توی المال زد سو کالی مولتا دا پاکستان پا کال زکره نو لیازه لاغ حساب دزما پیدایش شدی دا دل حساب جولای نو نسو سلوشتم کال
او خیرمه داریب صاحب تاسو شایر و لیکوالی است او دا وقت یو تنظیم تاسو چلوه پشتو عدبی ملگری پنامه منی لدیر پا خوار آیسه نمره با هم ساسو دی شایری او لیکوالی پاله پشتن آوکم چی کلمو پا شایری لیکلو منی پایلو وکل او اغا لامل یا وجوهات سو چی تاسو شایری تارسوی؟
دا لامن لزمه خیل مشکل خبر دکه خو مسئله دا لزمه پشتانه روایت چی دی دا پشتانه روایت دا لامن بلکل لقشی زکر چی دا اغت روز پر مرشتان نسوی علیکنه نو البته پا نون ساو یوش پتک لکوچ زی و رساله و تل زپر اسلام زپر لخان مرون دا اغای ایدیتر رو هر رساله که زمان اول غزل چاپ سوی او آغا دا وستارا که جزا پر مخ بندی نور گم نواخ نو زمان آغا اول غزل چما و رواست و لیزه دیر پا جاب داغی کم رساله هستی پلاس را بوری بازار که دی چاپ دکانی که پرتاو نو ما دا توکلو که اسره تراستم شی رواستو ما غزل رواستو و آغا پر رساله که چاپ سو اشپا دیکی دو مزی خبر داده که نه چه پس رساله که ما غزل را لگ نو آغا وقت از پا لورلائی که زمور مشرا دیب بلکه زمور استازی وشمر رب نواز مایل صاحب چه اصنا جور دی خدای دی جور کیم آغا پر پشتو دی رسانات دیب آغا چه رساله که تلی پر رساله که سید خیر محمد عارف لورلائی لیکو نو آغا بیا لخپل کشنی ورور محترم مرحوم سید گوهر صاحب زپشتن کلی و چه دا خیر محمد عارف سوک دیب آقا ارتوهی لیو چه زمر زمای و کلاس پیلو دی نوم خیر محمد دیمور سید سید ارتوهی دا کلاس پزو بکی گنا نو دا کاغ نو بیا گوهر صاحب راستوه لی گوهر صاحب چرا لی لماس رکشن استی آقا وقت زهر دا دیمات سید وی لی بخبال سید وی که نو آقا نماز پشتنو کلی چه دا پزو پر اسلام چه که مغزل چپ سوی ده دا ستا غزل و ما ارتول هو بیا پا دوائی مدره ما ورزی دا خپل مشرور مایل صاحب چت راری پا آغای که چی تراسی دلی بسر کشیم بیا مر لارو دا مایل صاحب دا کشنی دا وخانه و پا آغای بانی دارو لیلاج لیکون پا آغای دارو لیلاج که زیم گو هر صاحب دی مایل صاحب یو بلو سپلو رای که دیر سپنجری شایر دی خو شهری بودا ما بین پیش کل حافظ عبدالکویم صاحب حقو مرس رکشه نستولو بس بیا دادی بی دنیا سرشناخ زد دست ورخطا ورخطا کدم چوک ملی دلیمونو دست عجبا اندرات معلومه دل کنم
اما چوار لسکلنی وی تاسوای است چی عمرم دیر کم
عمرم دیر کم و کنم ما آقا دوار بار الله گوهر صاحبون زبان زولیو او دو مزی خبر داده روست چمور حساب بکی دو گوهر صاحب پیدایشم پا نونسو وصل وشتم کلکیو نو دی بخبری کولی مش بز دیر ارتاریانو ما آقا وقت زمان خلد دمائل صاحب شان پا اخباراتی که او ایسا پا دا رسالو که ریبر و غنچو دانه خب دا رسالی دو بیامشترش کار کولی روست پدر که بده ده شعری و خواه ده وقت آمین علماس شاید غلط سی نو بزدانم نموز پدر کال زده سو میاست پس چی ده مرس ریو زده سو ده مایل سا پا ملگرتیا که بلکه پا مشریک موز سکابتی سبانجی دبی انجمن جور که
سند دست دفعانی رو چی سند سو؟
سند تقریبون ده یو شپیت آخری ولکنه نو پا آغا که بیاد مرسر دو اردو دیر ملگری بکنه مال شاب و گوهر صاحب دوارو دا اردو شعری مکوله و ما و حفیظ صاحب شول بلکه حفیظ صاحب بلام کله کله حفیظ صاحب بکویم صاحب دو اردو غزر بولی کله خموش شاید دادا برخنه واقسته یا منس بولی کله نو پا داخی دا مرسر دا آغا وقت دو اردو یو دیر مشهور شعر و نور محمد همدم ملغانی چه بیا پا کچک در شر نامو سرشتن سوی آقا وقت حالتا ماشتر روی هغه بر سره او دا هغه ډېر ښایسته ترونه وي. یو څوک د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وي تابش نګنوي وي. نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې. وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و.
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي، خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه، د پښتو شاعران کم وو، دا وجه څه وه؟
دا په بنیادي طور په بوري کې وجه او ماحول پاتې شوی دی. زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وي په بوري کې وي. ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي.
په 1911 کې
او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي. او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګور مرحوم په لایبرري کې پرتې دي. او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیکو زما که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و. او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر دی که نه، نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي. دا اندازه ده. او په بله خبره ده په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی. دوی ښځې دي یا دي خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي. نو دا
ښځې پښتنې وي؟
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وي که د اردودان طبقې سره تعلق وي. خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي. یو ځای بل ما ذکر لیدلی و. او دا رسالې چې دي هغه د ګور صاحب په لایبرري کې خوندي دي. نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې، یعنی شاعري هغه لته کېدله د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي، دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده. نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دی له 1911 کال زه. او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې. نو دا شاید هغه پسې منظر وي چې په هغه کې سیکان، هندوان، پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته، هندوان هم شته، پنجابیان هم اوس هم شته.
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو، یعنی مذهب جلا، کلچر د پښتنو، جامه د پښتنو، ژبه د پښتنو، فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګرد پښتنو. او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم، چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و. مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و. نو هغه په دا چینالي ځای کې د هندوان دوکانونه و. دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ، د چینالي ځای چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری غه. نو دلته هغه د ژوب بالا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل. په دا مابین چې دا کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالي ځای کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم. هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې. او د هغه ذکر په یوه آزاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې سوی دی تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دی. وایي د چینې په لستګور ګران دی پدال یو کوټ یو هندو کوټان زی د شنه پلستګور پلس پلاستیک کنه د پلستوک یعنی د ځوانانو ټوله ته دی پلستګور ویلې نو هغه وای د نور ځوانان زما خلګار دی ورک دی بیننګ دی یو هندو کوټان چې دی اغلاړی دا راګرځي نو دا ما د دې څرغ ما شرطیز غونډه په در ټول حالت د خیالات وکنه چې دا تاسو بغز دا شر مبین کنو د سیاجب موږ چې اوسم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور زمون دي چې موږ اندازه نو سکوله
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګری هم بیا بنیاد تاسو وایست چې په دغه یو شپه ته کې شاوخوا کې کښې شوت او دغه څوک واسه ولوار څوک کسان واسه څوک ملګری واسه او تر اوسه پورې دا فعال دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګری
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رزیر د کالج میګزین وی په هغه کښې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په هغه 1901 کښې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کښې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کښې شول سوی دی د هغه وخت د حوالی مطابق په دغه کښې موږ داسې یو چباره وله دغه ته په سر رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مرحوم وی خدای دې وبخشي هغه ناصر وی خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلی ته جمعې ته هم راغلی وو نو دی چې بله موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنولم ولته یې د جمعې ته خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دا خلاف نه وو خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه د پاره ربنو ازمایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنو ازمایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ شو تنظیم جوړ شولو د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګرچا خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د ځغوندۍ خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زوندي نشته نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کښې له کواټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کښې په آرټس کونسل کښې د محمد رسول سید محمد رسول په ریادي سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه وله بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي له ما سره هم جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم یې دی اوس هم تقریبا یو دېرش یا 15 کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کښې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کښې زموږ سره وجدي صاحب هم وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بڅرکی هم وي چې د ویښ زلمیانو هغه ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم یاد هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د 20مې پېړۍ په دورشل کښې نو هغه کوم مکالات چې هغه ته ما ترتیب ورکړي، بیا هم هغه دپاره چنده وکړو چشم وکړو چشم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په دوشل کې د زیو کیسه مولک وشمره یا ټولونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو نامه ده. بیا هم ورپسې د په ګرد پښتونخوا کې داستان پسته غاړي، خو زما خیال هغه افاقي حیثیت عبوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خدای کې همیزش کړی دي. اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه ترله واړي، وایي دا غاړه ده، حالانکه هغه د خپل تخیل په د عوامو سره یو تعلق نه وي، د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي، بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدل، په غاړو کې کوم کوم شیان ستایلي کېدل، کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي، اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري. ستاسو د استادانو په هکله که راته ووایاست، په شعر و شاعري کې مو استاد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اوله غزل خپله لیکلي وه، هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی، خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه. او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لوړک شاعران پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنو ازمایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسیر علي ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بل پېښه هم وکړې. د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل. په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړې عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و، او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و، او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ژوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و، او مرګل اسکر هغه وخت په ژوب کې و هغه خزانچی و. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي، په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان دی مړ دی خدای دې وبخشي، هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په پټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول ور هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا لپشینو پټې ته راشي پرتوي، او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل و، او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې و. زه دا ووایم چې زموږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې، بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو ده، پښتونواله ده، او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی، او کام هم تړلی دی، وطن هم تړلی دی، هیواد هم تړلی دی، هیواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ، او تاسو مشاعري هم کولې، پخوا به هم کولې، بیا چې تاسو وایاست څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه، نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې که څه خنډونه تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو؟
د ملایانو په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه، نو سوالي صاحب خدای وبخشي هغه چې برالي ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي، حالانکه هغه یو ادبي دغه و. نو هسې کوم دې چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي، وایي وایي شاعري چې دا ناروا ده، خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه، چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله. نو هغه خو اوس هم خلاف دي، شاید بیا هم خلاف دي. خو زما خپله خیال دا دی که نه، بلکې زه کله کله شورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زرا پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټکیم، دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلی تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړه ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم، نو ګورو زم زولم شاعرم زړه دباره. بلا د هجر هم سفر وهي سفر نه وهي، بلا د هجر هم سفر وهي سفر نه وهي، لیونتوب دادی لیونی لغرد سر نه وهي، بلا د هجر هم سفر وهي سفر نه وهي، لیونتوب دادی لیونی لغرد سر نه وهي، او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نه وي، سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نه وي، زرکه به نه خاندي کوتره به غنبر نه وهي، لکه یخی یخی بدن دی په سایه ویلی سو، لکه یخی یخی بدن دی په سایه ویلی سو، ما اورېدلی وو چې څوک په سایه مر نه وهي، او ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګ باندې، ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګ باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وهي، ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګ باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وهي، دا لږ عمل او ډېر پټنه د کمزورۍ نقشه ده، دا لږ عمل او ډېر پټنه د کمزورۍ نقشه ده، روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي، په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وهي،
عارف صاحب ورستی پښتنه مې هغه ده چې بچان ماشاءالله څومره دي، او په هغوی کې څوک لیکوالانو شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي، په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي، او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي، نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي، هغه ورته بې لارې ووایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ، کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرونه مو کړې، ډېره مهرباني،
انشاءالله. ډېره مننه، زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم، کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.
یاد لب دهرم سچ قدم پر قدم دم تایا دبم گلتا بیا دبم گلتا بیا دبم ظالم دلاسا د جدائش نے پردیس کے تیرا ہوں کل تب یادوں میں